په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغو پوځي وسایلو او تجهیزاتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې په 2021 کال کې له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هلته پاتې دي او د دې په وینا طالبان په پوځي پریډونو کې نندارې ته وړاندې کوي. ولسمشر ترامپ پرون شنبه په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم د کانفرانس وروستۍ ورځ ته په وینا کې په دې اړه غوسه څرګنده کړه.
In Afghanistan, the Taliban has it. You know, they have their parade every year where they take our military vehicles and run them up some little street, and like it's their form of a military parade.
Trump وای په افغانستان کې طالبان په هیګه چې دوی هر کال خبر پرېد انټر سره کوي. دوی زموږ پوځي وسایل په یو کوچنی سړک ننداري ته وړاندې کوي په داسې بڼه چې ګوا کې هغه دوی دی. کله چې زه دغه پوځي پرېد صحنه وینم دا ما ډیر په غوسه کوي، ډیر می په غوسه کوي. ولسمشر ترامپ وویل که طالبان زموږ پوځي تجهیزات چې ارزښت میلیاردونو ډالر یاد کړی بیرته رانه کړي نو به د میلیاردونو ډالرو مرسته ورنه کړو. خو طالبانو د ولسمشر ترامپ دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دغه وسلې او تجهیزات چې له پخواني حکومت څخه دوی ته پاتې دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اړین دي. پاکستان یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې هغه په زرګونو افغان کډوال به چې په متحدو ایالتونو کې د ځای پر ځای کېدو او بیا میشتې دنې په تمه په پاکستان کې انتظار باسي بیرته افغانستان ته واستوي که چیرې د دوی قضیه رد شي یا په خپل وخت ونه څیړل شي. د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د خبرداری په هغه تلویزیوني مرکه کې ورکړی چې پرون شنبه خبره شوه. هغه یادونه وکړه چې متحدو ایالتونو ژمنه کړې چې دغه افغانان د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. د خغلی دار د مرکه ځینې برخې په اسلام آباد کې د هغه دفتر خبرې کړې دي. هغه ویلي که چیرې دغه کډوال چې د دریم هیواد ته د تلو لپاره په پاکستان کې انتظار دي د هغوی دوسیه په خپل وخت ونه څیړل شي نو به په پاکستان کې غیر قانوني کډوال وانګیرل شي او دوی به مجبور شي چې دا ډول کډوال بیرته خپل هیواد ته واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی غواړي چې اوکراین هغه میلیارډونو ډالر بیرته ورکړي چې متحدو ایالتونو د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې د دفاع لپاره د هیواد ته ورکړي دي. ولسمشر ترامپ پرون شنبه په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم کانفرانس وروستۍ ورځ د په وینا کې وویل زه غواړم چې دوی موږ ته د ټولو پیسو په بدل کې یو څه راکړي چې موږ یې ورکوو. موږ د ځمکې د نادره موادو او تیلو غوښتنه کوو. هر هغه څه چې موږ یې ترلاسه کولی شو. هغه زیاته کړه چې زه هڅه کوم چې پیسې بیرته ترلاسه کړم یا یې خوندي کړم. ولسمشر ترامپ دا څرګندونه د واشنگتن او کیف ترمنځ د هغې معاملې پر سر د خبرو اترو په ترڅ کې کړې چې پر اساس به واشنگتن ته اجازه ورکول کېږي چې د اوکراین معدني زیرمو ته لاسرسی ولري. په دې زیرمو کې هغه عناصر هم شامل دي چې د برېښنایي موټرو او نورو ټکنالوژۍ لپاره د بیټرۍ په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شنبه په ورځ وویل چې له اوکراین سره د طبي زیرمو په اړه د مخکنۍ وړاندې شوي معاملې شرطونه لا سخت شوي او په وروستي وړاندیز کې چې دې ورځپاڼې هم کتلی له اوکراین څخه غوښتل شوي چې له خپلو سرچینو څخه ترلاسه کیدونکي عواید د امریکا تر کنټرول لاندې یوه صندوق ته تر هغو پورې استوي چې ذخیره یې 500 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی له کیف سره د واشنگتن د پوځي او ملکي مرستو اندازه له 1.6 میلیارد ډالرو اوړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی وایي هیواد به سبا دوشنبه د فبروري په 24مه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل درې کاله پوره کېږي پر روسیې د پام وړ نویو بندیزونو لګولو اعلان وکړي. هغه ویل دا بندیزونه به د جګړې له لومړۍ ورځو راهیسې د روسیې په وړاندې تر ټولو پراخ بندیزونه وي. لامی په یو بیان کې وویل چې د دوی هدف د هغه پوځي ماشین له منځه وړل او د عوایدو کمول دي چې په اوکراین کې د ویجاړۍ لپاره اور ته پکی وهي. لامی همدارنګه وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې د پوتین د روسیې غوږونه تاو کړو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لکیف سره د برتانیا پر پوځي ملاتړ بیا ټینګار وکړ چې پکې په کال کې د 3 میلیارد پاوندو ژمنه شامل ده او هم د هیواد چمتووالی ښودلې چې د اړتیا په صورت کې برتانوي ځواکونه د 1600 ځواکونو یوه برخه وي. نن یکشنبه په جرمنی کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په جرمنی کې له ټاکلې نیټې مخکې انتخاباتو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې د تیر 2023 کال په وروستیو کې د جرمني د موقت صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ اعترافي حکومت ړنګ شو او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاینمر د دسمبر په 28مه د دې هیواد پارلمان منحل او د فبروري میاشت کې له وخت مخکې انتخابات تایید کړل. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی، کابینه د اقتصادي رغونې په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخ ده، خو په دې هیواد کې د وروستیو بریدونو په تړاو چې ډیری په دې هیواد کې د میشتو کډوالو لخوا ترسره شوي، د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات هم زیات شوي دي. د کډوالۍ مسله د کاندیدانو د کمپاینونو پر یوې مهمې مسلې بدله شوې ده. په جرمني کې وروستیو پیښو ته په پام په ښي اړخو ګوندونو پورې تړلو کاندیدانو ویلي که چیرې دوی انتخابات وګټي نو جرمني ته به د ناقانونه کډوالو مخه ونیسي. او د اتلانو یا چمپینز ټرافي جام سیالیو په ترڅ کې به نن یکشنبه د پاکستان او هند ترمنځ لوبه وشي. دغه لوبه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره کیږي. د پاکستان ترڅنګ متحده عربي امارات دغو لوبو لپاره ځکه غوره شوی چې هل هند لوبډلې پاکستان ته له ورتلو ډډه کړې ده.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت له عامو خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو، تلویزیون او نورو غونډو کې اخیسته دی. دوی له سیاسي باسونو څخه منع کړی دي، حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د دې حق لري چې خپلې څرګندونې وکړي. په دې اکله په پایل کې د دوو تنو خبرې اورو، بیا د خبرونې له میلمه فضل احمد انس سره چې د بشري حقونو په برخه کې څېړنې کړې دي مرکه لرو.
زما نوم عمران خزیزاده ده. یو شخص کولای شي چې هغه په هر ټولنه کې وي نو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري. دلته وسته کولای شي چې د خپل زړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته شي ته کولای شي. او که چېرته په داسې جامعه کې په داسې محیط کې اوسې لکه افغانستان، زه د ژوندی مثال وایم. اوس ګوره نن سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده. د هغوی هغه خفګان ته واضح په څیره کې ویني، ځکه هغوی نشي کولای چې د خپل زړه خبره وکړي. که چېرته د خپل زړه خبره وکړي نو کېدای شي ستا ژوند په خطر کې شي، کېدای شي ته سبا نه وي. د هر انسان یو مسلم حق ده چې کولای شي چې خپل زړه خبره په ازاده توګه وکړي شي.
په یاند ازادي اړوند چې تازه کوم پریکړې نیول شوې، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه که بهر میشتي یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپل د افغان ولس لپاره یو بل ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونې میلمه فضل احمد انستان موري د بشري حقوقو په برخه کې څېړنې کړي او د خلکو د اساسي حقوقو په برخه کې فعال پاتې شوی دی. په پیل کې درته وایي چې په خپل د نظر څرګندول، خبرې کول، هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره دی وګړي حق کې د لیسي او د څومره مهمه دي.
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشومي، که ځواني، که بډای، که چیرې هغه د کلی، که د ښار، که د هرې برخې، فقط دغه انسان توپ چې هغه انسان دی، خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړې ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشومي، لا موږ ته دا تاکید کیږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسی چې کیدای سي هغه په د خپل ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رایه درکړي چې ستاسو یا داسې یو خبرې درته وکړي چې ستاسو بیخي ورته پام وي که نه. نو دا ډېره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون دپاره وي، هغه نظر د ټولنې د ښه والي دپاره وي، هغه نظر د کورنۍ د ښه والي دپاره وي. د هغوی نظر ته باید درناوی وسي او نظرونه د هر انسان باید وخت نا وخت واورېدل سي.
په دې وروستیو کې چې په افغان وګړو باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي، چې اوس بیا نوې خبر دا ده چې سیاسي بحثونه دې هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک په یو څه پوهېږي او تاسو د هېواد په سطح حق نه ورکوئ چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي.
عیب چې دی دا د اوږو مینځ دی، او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتماً یو عیب ولري، ولې خپله هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولوي، په هغه ملک کې به حتماً په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د چارو سنبالونکي دغه فیصله په خپلو کارونو کې ناغېړي یا کوتاهي کوي، حتماً به د دې تر لاس لاندې په ځینو نورو امورو اداري چارو کې ځینې خلک کوتاهي کوي، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون دپاره و خلکو ته دا حق ورکول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وغږیږي، او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیاوو هغه مشکلاتو چې دی لري و هغوی ته متوجه کړي. دا خبره کیږي چې نه، خلک چې دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندوي، نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپل ځانه څه پوره دي، یعنی هېڅ نیمګړتیاوې نه لري. او که څنګه، دا خو پر ټولنې باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه که یو سړی هر څونه ظلم، جبر، یو ستم پر خپلو خلکو باندې کوي، ولې دا بل سړی د خپل حق د طلبولو دپاره حق نه لري چې غږ پورته کړي. دلته به بیا عدالت څنګه پلی کېږي؟ دلته به بیا د خلکو ستونزې څنګه اورېدل کېږي؟ د خلکو ستونزو ته به رسیدګي څنګه کېږي؟ چې دا خپله یو لویه معضله ده چې باید داسې ونهسي، او پر دې باندې یو ځلې بیا یو نظر ثانی وسي، او ودا خلکو ته اجازه ورکوسي چې هغوی د خپل حق لپاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان په سترګو ویني چې دوی حق تر پښو لاندې کېږي. له رواني اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولای سي؟ له یوې خوانه فقر، غربت، اوزګاری، تحصیل و تعلیم نشته، له بله پلوه د خبرو کولو حق هم ورنه اخیستل کېږي. څومره دوی ځپي؟
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات ته په کتو چې څومره زما ژوند دی، زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي را اوښتي دي. زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي، یا په اداراتو کې بدلونونه راولي، یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حقه حقوقو باندې مثلا سترګې پټي، یا بندیزونه پر لګي، یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاصو ته د قبول وړ نه وي. زه نه پوهېږم چې دا دوی خپل پایش د څومره وخت لپاره ویني. دا که هر نظام زامه چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي، هغه د خلکو په رایه باندې، هغه د خلکو سره په همغږۍ باندې کارونه ترسره سي، دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې. یعنی خو موږ اخر دغسې یو سختې ورځې ته مورتلونکي یو، لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ، هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضرېږو، هلته به د خلکو پوښتنه زموږ څخه کېږي چې ته خو د دې خلکو په راس کې ولاړ وې، ته د دې خلکو دپاره ولې دا نه دي کړي. زه نه پوهېږم چې دا موږ ولې دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس په الحاله دا به څومره کلونه دوام وکړي. دا وروستی جمهوریت 40 کاله دوام وکړي. که موږ بېخي وایو چې دا جمهوریت کې له هغه دي خلکو ته کارونه و، مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وې، جمهوریت 40 کاله دوام ونه کړای سوای، نو دغسې یو نظامونه چې هغه پر دغسې یو حالاتو کې، دغسې یو ستونزمن حالات کې او نورې هم ستونزې پسې زیږي، نه پوهېږم چې دوی خپله په کاپه چش کې ویني. زه وایم چې دا ښه خبره نه ده.
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستانه، دوی وایي طالب نظام خپل په ځان کې ګڼې ستونزې لري. د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی باس وکړي او نړۍ خبره سي. څه فکر کوي، آیا که چېرې دوی خلک چوپ کړي بیا یا خلک نړۍ نه خبرېږي چې دوی داخلي افغانستان کې څه کوي؟
اوس خو داسې وخت نه دی، اوس خو هغه شل کاله یا پنځه ویشت کاله مخکنی وخت نه دی چې یوازې به خلکو پر رادیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو به دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل. اوس تقریبا رادیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور، د هر سړي په جیب کې سته. نو دا خو ډېره ناشونې ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځنې خبرېږي. بیا موږ که ځانونه لږ داسې دغه واچوو چې صحیح دي، زموږ خلک نالوستي دي، زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده، زموږ خلک د غرونو خلک دي، زموږ خلک د دښتونو خلک دي، هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري، یا به مثلا خبرونو ته یا رادیو ته به لاسرسی نه لري، انټرنیټ ټلیفون ته به لاسرسی نه لري. نړۍ خو داسې نه ده، موږ خو نشو کولی د نړۍ په سترګو کې خاوري واچو. نړۍ خو اوس ډېره بیخي پر بل مخ روانه ده، یعنی اوس بیخي انسانان حتی کیدای سي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای دپاره د تیارې استعمال لاونه کې خپله په هواسي ولاړ شي یو ځای ته. نو په داسې حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربنډ دي، نو موږ د خپلو خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټوو. نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره دغه ورنی د منلو ورنی چې سړی وایي چې وایي دنیا دې زما د کړنو څه نه خبرېږي. دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کړنو څه خبرېږي.
حقوقي اړخ باندې که ډېر بحث وکړو، تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړې او معلومات لرئ، کله چې د وګړي حق چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کېږي، دا خپله څومره منفي اغېزې درلودلی سي؟
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کېږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کېږي، بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای روا وي نه د خدای په رسول. ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري، خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهېږو چې کله له بریزه سي بیا خو نو هر څه چې پېر سول. نو کله چې موږ د یو چا پر حق حقوقو باندې په اصطلاح سترګې پټوو یا یې نه ورکوو، طبعا خلک به راپورته کېږي، خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي. او که چیرې خدای نخواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې لمبو ته لمنه وهل کېږي، نو دا خلک به هغه کسان وي چې د جګړې په اولو صفونو کې به ولاړ وي. نو زما فکر سره خدا نه دي په کار، افغانستان نور جنګ نه غواړي، افغانستان خلک نور سوله غواړي، د افغانستان خلک نور من غواړي، د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حق حقوقو ته درناوی ولري، او د دوی هغه ټول حق حقوق چې په بین المللي ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته روا دي هغه حق حقوق ودی ته ورکول سي، او دوی د یو ښه او خوشحاله ژوند څخه برخمن سي. که داسې نه وي څه فکر کوم، نو بیا به یو ځلې بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوسو.
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي، تجربې لري، پخایم ډېر څه په دې اکله باندې زده کړي دي، بیا خلکو ته وړاندې کړي دي، دوی ته څه کول پکار دي؟ دغسې حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کېږي، لکه د خبرو کولو حق، د بیان ازادي، په سیاست باندې بس کول، په ښکاره د حق تر پښو لاندې کېږي. هغه کسان چې مسؤلیت ده چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
هغه کسان چې په بهر کې میشت دي، د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړیږي چې د خپلو خلکو غږ ووسیږي، دوی د هغوی غږ راپورته کړي، او څه ناخوالې چې دي، هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي، داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول سي. حق حقوق چې دي، د هغو دپاره باید دغه بهر میشتې مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان باید چپ پاتې نه سي. او کله چې د هیواد کې دننه خبره کېږي، نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی. د توپک تر سیوري لاندې به یو څوک څنګه خپلې خبرې ته یو انعکاس ورکړي، خپله خبره وکړی سي؟ نو هغه خلک مجبور دي، بهر میشت خلک خو نه دي مجبور، هغوی خو کولی سي چې د دغو خلکو د حق حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د هغوی غږ اوچت کړي.
که په دې باندې خبرې وکړی، تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده، افغانستان دننه وضعیت هم درته معلوم ده، او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري، کله چې په بهر کې ګوري چې څومره یو وګړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي، په ټولنیزو مسایلو وغږیږي، هر څه چې وي څومره توپیر وینئ د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې روان دي او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري، ازادي د خبرو لري؟
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنۍ ټولنه د خپلې ټولنې سره مقایسه کولی نسو. هر څومره فکر چې ورته کوو هغومره سره لري کیږو. دلته چې کم سیستم روان دی، یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دوی په قانون کې په کم هیواد کې چې زه ژوند کوم، په دې هیواد کې چې قانون جوړ دی، په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي، اولو که هغه هر څومره لوړ پوړي چارواکي هر څوک. یعنی د دې معنا خدا ده، یعنی یو مسلمان کولی شي چې خپل منځ، روژه، زکات، هر څه هغه مراسم چې دی لري هغه په ډېر آزادانه ډول باندې دی وکړي او هغه ولمنځي. او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویلي دي چې ته هم نسې کولی چې یو عیسایي، یو هندو، یو سیک د هغه د خپلو مذهبي امورو یا چارو څخه راوګرځي یا هغه ته څه ووایه.
کله چې تاسو قانون مطالعه کوئ څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي، ولې زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی؟ مګر په نورو هیوادونو کې بیا دا موضوع نشته، هر څوک کولی سي په خپله خوښه ژوند وکړي، په خپله خوښه خبرې وکړي. څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون لولئ؟
یعنی که زه دا خبر درته وکم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي رالویدلې ده، د دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم، ځینې خبرې اورم، ځینې دغه کوم، دلته مې ځینو ملګرو مشوره راکړې ده، حتی کورنۍ مې مشوره راکړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه، دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري. ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څومره دغه په باره کې فکر کوو، څومره چې ژور ځو هغومره زموږ ډیپریشن او زموږ هغه پیسلا اندېښنې لا ورسره زیاتېږي. نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان دې نور خدای و جنگ ته نه اړ باسي، خدای تعالی دې وکړي چې دغه ټول افغانان پر یوه کمپله راټول سي او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپل هیواد جوړ کړي. د جنگ او په راتلونکي کې د داسې یو بدې پیښې خو بیخي هیڅ طرفدار نه وي. خو دا وایو چې اوسني کسان هم باید چې د واقع په لاس کې دي، هغوی باید په ډېره فراخه نه خپل خلک په غیږ کې ونیسي، د خپلو خلکو خبرې واوري او هغه څه چې مثلا ډیر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډیرو جزو جزو شیانو باندې دی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې خو که د هغه په خلاف باندې په راډیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چغې ووایي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دی، د هغه ملاتړي که بندگان نه وي خدای خو دی. خو ولې موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دي که بندگان نو سه خدای خودی؟ نو دغه سه حالات کې بیا ولې موږ د خپل خلکو پر خپل باندې لاس نیسو؟ پریږده چې خلک وژغیږي. که حق وای موږ باید د هغوی ملتیا وکړو، او که نه حق وای پریږدي، خدای ته پریږدي او پریږدي چې خلک خپل فیصله وکړي چې کومه خوا څومره درنه ده او څوک څه وای څوک څه وای.
قانون څومره مهم ده په یو ټولنه کې چې قانون وضع کیږي؟ خو واضح خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کیږي. د قانون په نظر کې نیول، قانون ته درناوی کول، دا څومره مهمه ده؟
زموږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی، هغه قانون د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ شوی دی. موږ د نور نړۍ قانون ته چې موږ ګورو هغه ښه روان دي. ولې موږ چې شکر الحمدلله مسلمانان یو، موږ کولی شو خپل د اسلامي قانون په رڼا کې خپلې ټولې چارې په سره کم شایي هغه رقم یې پر مخ بوزو او ورته کار وکړو، او د خپلو خلکو دپاره چې څومره مو وس کېږي هغسې یو اسانتیا رامنځته کړو، تر څو مو هم خلک شیراز واوسي او هم ټولنه شیراز واوسي.
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی، ولې اسلامي نظام چې طالبان حکومت د نه مراد کوي، نور حقونه خو یې لاپخوا اخیستي وه، اوس د خبرو کولو حق یو ځل بیا له دوی نه اخیستل کېږي، ولې اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني؟
زموږ د رسۍ سر چې دی، زموږ د تناب سر چې دی، هغه همیشه د نورو خلکو په لاس کې دی. متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو، کله هم پر یوه کمپله د راټولېدلو خبره کوو، دغسې ځواکونه چې هغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بې اتفاقي او زموږ په دربدري کې ګټې دي، هغوی دا نه غواړي. په یو نه یو ډول موږ ټکیي پر سر سره سر مو وهي تر څو موږ یو بل سره ونه زغمو یو بل سره کښېننو. نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام کې چې دي ځینې کړي چې دي هغه هیواد پرسته او هیواد دوسته کسان چې هغوی غواړي په واقعي معنا سره چې افغانان وساتل سي، د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي، د هیواد ته پرمختګ ورکول سي، ولې متاسفانه په څنګ کې بیا برعکس یو داسې ډلې چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي ژي چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي چې هیواد ته ترقي ورنه کول سي، د هیواد خلک بیده وساتل سي، د هیواد خلک چې څومره کېږي خوار و زار او ذلیله دي په نورو نورو هیوادونو کې دي در بدر وي، بس دغه بیا د دې مشن او فلان وي. نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي او یو بل سره وزغمي او د هیواد د ښه والي لپاره د هیواد د جوړښت لپاره کار وکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه ستاسو هم کور ودان.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، از سید شنوارم او تاسو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و میورس تر راپور. نن خبرې کې چې نړۍ د ودانی زوچارو لپاره هم په AI سمبال روباټونه جوړي. له وداسي مسلمان نو لسکلن زلمین هم خبرې کې چې په څلور سو ژبو یې عبور حاصل کړي. خو طالبانو بیا افغانستان کې د خونځې او هلکانو ته امر کړی چې پګړې به خامخا وهي او ګیري به وګدي. نور ډېرې خبرې هم درته لرم، خو لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. دوبئی د مرور طالب مشرانو نوې دیر ځای لاباس تنگزی او سراج حقانی ورسته عبدالحکیم شری هم دوبئی ته رسیدلې. ملا برادر وای د خلکو ماورې اختلاف مترمند نشته، تاسو مووینئ.
یو اندل عامل دا دی چې ملا هبت الله خان د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشتان دي دای لپامه غورځولي.
نغوارو چې نور افغانستان نغوارو ته وګرځي، نغوارو چې نور افغانان در بدر، نغوارو چې نور افغانان په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر، نغوارو چې بیا پردیو اشغالونو ته زمینه مساعد شي، نغوارو چې بیا مو افغانانو غوڼه مهاجرتونو ته اړ شي. خو دې ستونزو ته باید ودرېږو په داسې یو طریقه، دا
سیو میکانیزم لمخي چې نسخ وسو دي نه کبا. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتی اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالي متمرکز دی.
ویانا کې د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو پنځمه ناسته وايي انتقالي حکومت اساسي قانون او د طالبانو محاکمه غواړو، وروسته داسې نظام غواړو چې په انتخاباتو ولاړ وي.
طالب به هیڅ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پښتون ما نمی کنه، نمایندگی از قندهار نمی کنه، چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پشتون در طول این دهه ها واقعا غیر قابل باور است.
احمد مسعود په ځای دی چې د خپل ځان غوندې با استعداد او پاک ځوانان یا اشخاص مشران دی وطن نزان سره درولی وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان نزان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزموده را آزمودن خطا است.
د طالبانو اسلامي تعلیمي نصاب کې د نجونو ورک ځای. ندا محمد ندیم وای نصاب مو اسلامي کړی، معرف وزارت د مکتب الکانو ته د لباس کوډ ګیری او پګړۍ مراتبولو امرونه کړي، خو د نجونو لپاره بیا هم د زده کړو جواز نه لیدل کیږي.
په خو کچیر تا فکر وته ونیشي او څنګه چې دوی د مدرسو سیستم روان کړي دي دغه سی پام دی فکر باندې د پانتونونو د سیستم هم روان کی نو دا بیا منفی پایلې هم لري. منفی پایلې دا دي چې یعنی د علمي څېړنو کمښت به راشي دلته مثلا د معاصر علومو په برخه کې به خلک وروسته پاتې شي او د دوی چې کوم نصاب جوړیږي هغه نصاب به د اوسني عصر د اړتیاو سره برابر نه وي.
زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود وه لا نور هم پراختیاوي موندلې دي. نو موږ نشو ویلی چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې له عباس تنگزي او سراج الدین حقانی وروسته دوبۍ ته د یو بل طالب وزیر عبدالحکیم شرعي د وتلو اوازې ګرمې شوې دي. بلخوا د طالبانو یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي د طالبانو مشر په نااعلان شوي ډول خپل ټول پخواني معاونیتونه او رهبری شورا له منځه وړې ده او اوس نوموړی د طالبانو مطلق العنان مشر دی. دا سرچینه وایي ملا یعقوب او سراج الدین حقانی اوس د ملا هبت الله مرستیالان نه دي. د کویټې د وخت رهبری